پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د افغان طالبانو د سیاسي ډلې له مشرانو سره په اسلام آباد کې ګوري دا مدثر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند در اوروي
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د فواید عامه وزارت درې مرستیالان له دندو لری شوي دي. په غور ولایت کې اته تنه ولسی پاتونوال وژل شوي دي او د امریکا په متحده ایالاتو کې جمهوري غوښتونکو ګوند د 2020 کال د ولسمشر انتخاباتو لپاره ډونالد ترامپ په رسمي ډول خپل کاندید ونوموه. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د یو حکم په اساس د فواید عامه وزارت درې تنه مرستیالان له دندو لری شوي دي. تر دې مخکې پرون د عامې روغتیا د وزارت درې پخواني معینان او یو وسنی معین په خپلو دندو کې په ځانګړې توګه د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د کمپاین په برخه کې د درغلیو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي وو. په دې اړه وروسته په خپرونه کې تفصیل اوري. په غور ولایت کې اته تنه ولسی پاڅونوال وشل شوي. د شهرک ولسوالۍ ولسوال غلام سخي صبریار وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د ولسی پاڅونوالو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې اته پاڅونوال ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. ښاغلي صبریار وویل چې د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. په شهرک ولسوالۍ کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو تر حملې وروسته د پاڅونوالو ټول پوځي تجهیزات له ځان سره وړي دي. په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو د مرګ شوبلې په اړه سنیدی وین شوی. د افغان ژورنالیست اکبر ایازی د لومړی تلین په مناسبت په کابل کې بیلابیلو رسنیو په نږدې سل کسه ملازمینو د لومړیو خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. په کابل کې د ولوله او مشري وکړه د موسسې د بشري سرچینو مسؤول او د دې پروګرام تنظیمونکي محمد زمیر زدران ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې د ایازی د کورنۍ د غړو لخوا برابر شوې وي چې د دې موسسې له لارې وویشل شوې. اکبر ایازی د ازادي راډیو د افغانستان د څانګې رئیس و چې بیا د همدې راډیو د مرکزی او جنوبی اسیا د څانګې مشر شو. نوموړی وتوانېده چې د 2010 کال په جنوري کې د پاکستان د قبایلي سیمو د پښتنو لپاره د پښتو ژبه د مشال راډیو په نوم یو نوی راډیو رامنځته کړي. هغه په وروستیو کې په امریکا غږ کې د مرکزی او جنوبی اسیا سیمه ییز مشر و. نوموړی کال مخکې په همدې ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله د امریکا په متحده ایالاتو کې ومړ. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې جمهوري پال ګوند د 2020 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره ډونالد ترامپ په رسمي توګه خپل نوماند ونوموه. دا پریکړه پرون د ګوند هغې څلور ورځنۍ ملي غونډې په لومړۍ شپه وشوه چې زیاتره په آنلاین بڼه وه. د جمهوري پال ګوند د استازو لخوا په لوی اکثریت سره د ترامپ نومول حیرانوونکي نه و، ځکه د نارت کارولینا ایالت په شارلټ کې د ګوند ملي غونډې پر مهال په یو لړ ویناو کې ولسمشر ترامپ وستایل شو. غونډې ته د وینا پر مهال ترامپ په نومبر میاشت کې د کیدونکو ولسمشرۍ انتخاباتو پر معیار شکونه څرګند کړل او د لیک له لارې پر رایه کارولو باندې نیوکه وکړه. تمه کیږي چې د کرونا وبا پر مهال به دا ځل په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د پوست له لارې د رایې کارول زیات هم وي. د انتخاباتو د خوندیتوب خپلواک پوهان وایي چې په رایو کې درغلي ډېره نادره خبره ده. د ملي نظر پوښتنې له مخې جو بایډن تر ولسمشر ټرمپ د اتو په مقابل کې په لسو نمرو مخکې دی. په جرمني کې هغه روغتون چې د روسي د اپوزیسون د شدید ناروغ مشر الکسی نوالنی درملنه کوي وایي هغه مسموم شوی دی. نوالنی دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. په برلین کې دې روغتون وویل نوموړی تر اوسه د عاجل مراقبت په خونه کې په کوما کې ساتل شوی. د روغتون چارواکي وایي د هغه روغتیایي وضعیت ښه نه دی خو ژوند ته یې جدي ګواښ نشته. نوالنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سخت منتقد دی. د اګست په شلمه نوموړی د سربیا له تومسک ښار څخه مسکو ته په الوتنه کې ناروغ شو چې الوتکه یې په اومسک کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوه. هغه وروسته بیا جرمني ته د نورې درملنې لپاره واستول شو. د ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف محکمې ته عرض وکړ. دغه عرض د امریکا د هغه هڅو له کبله دی چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي. دا عرض پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې درج شو او پکې استدلال شوی چې د امریکا حکومت دی د دې کمپنۍ هغه پراخې هڅې له پامه نه غورځوي چې د محرمیت او په امریکا کې د کارونکو د معلوماتو د خوندیتوب په اړه اندېښنو ته د ځواب ویلو په اړه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست د میاشتې پر شپږمه یو اجرایه فرمان صادر کړ چې په 15 ورځو کې دی د دې کمپنۍ له چینایي خاوندانو سره معاملات پای ته ورسوي. دغه پریکړه د امریکا د ملي امنیت په اړه د اندېښنو له کبله شوې. ولسمشر ټرمپ ویره لري چې ټیک ټاک ښایي د چین کمونیست ګوند په پلوۍ د ناسمو معلوماتو کمپاینونه مخته وړوي. د ټیکنالوژۍ لویو شرکتونو اوراکل او مایکروسافټ دې ته لیوالتیا ښوولې چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه راونیسي. دوستان زموږ غږله ازادي راډیو ناوري کوم خبرونه مو چوا اوریدل کولای شي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله وګورئ. همدارنګ زموږ په ویبپاڼه کې زموږ نور ریپورټونه او معلومات هم کتلی شي. په څو شیبو کې به صفی الله ستانکزی در سره وي او هغه به بل نیم ساعته خبرونه درته وړاندې کوي.
د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې به وړاندې واورې چې د افغان طالبانو یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او تمه ده نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود خریشی سره وګوریم. په دغه پروګرام کې به وړاندې له کابله هم دا راپور درته خپور کړو چې د افغانستان حکومت د ټولګټو وزارت د ولسمشر اشرف غنی له لوري د دغه وزارت د دریو مرستیالانو د ګوښه کېدو خبره کړې ده. دوی داسې وخت لري شوي دي چې پرون د عامې روغتیا وزارت درې پخواني او یو برحاله موین هم لري شوی و. نور مهم مسایل هم لرو. د بیلاروس د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې د جوړ جنجاړ په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات شریکوو. ازادي رادیو ته غوګیست رازو. لمړی موضوع ته د افغانستان د طالبانو یو پلاوی چې د سیاسي ډلې څخه دی په اسلام آباد کې دی او هلته به نن د راپورونو او تمو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبري وکړي. په همدې موضوع د مشال رادیو خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې دی لمک سره جزئیات شریکوي. طاهر خان سب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. څه شوي دي تر اوسه پورې؟
چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا خپل یو بیان چې دی بنن غونډه کوي، تر دې وخت دغه غونډه طالبانو سره نه ده شوی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دفتر په دې اړه باندې څه نه وي چې دغه خبرې یا دغه غونډه ناسته به کله کیږي. تیر ځل چې طالبان راغلي وو د اکتوبر کې تیر کال، نو هغه وخت د طالبانو چې کومه غونډه قریشي سره شوې وه هغه ښکاره وه، لیکن دا وار دا هم لا تر اوسه پورې معلومات نشته که دا غونډه کیږي، دا به چیرته وي، آیا د مازی پشان د رسنیو سره مطبوعاتو سره د دوی هغه ویډیو یا نور شیان شریکوي، دا اوس پورې پته نشته. ځکه چې کرنه طالبان تیره ورځ سهار وختي 2 بجې شاوخوا راغلل، نو تیره ورځ هیڅ معلومات نه وو چې د دوی چا سره ناستې شوي دي، چیرته دي، او هغه حالت اوس هم دی. کیدای شي طالبان هم نه غواړي چې ډېر دا شیان ډېر رسنیز شي، نو لږ به انتظار کول غواړي، خو تر دې وخت حالات دا د وځه راشي ګونګه دا مبهم دا شفاف او واضح نه ده چې دغه غونډه به کله کیږي او څه شیان به په خطر راځي.
لند د قریشی د پرونی خبرو پاره هم راته وای موږ د خغلی قریشی او کلیپ هم لرو چې هغه به اوس پلیک استاد تر خبرو ورسته قریشی څو ویل څنګه هیله منو
قریشی خو ول نه وختل چې په دې موضوع خبرې وو د قریشی د خبري ناشته موضوع چین ته دغه سفر وو د هندستان سره تعلقات لیکن بیا چې جرنلستان په دې خیال ورغلی وو چې قریشی به د طالبانو د سفر په اړه باندې خبري ناشته کوي او معلومات ورکړي لیکن بیا ته کړه چې او پختل شول نو یو خو هغه تایید کړه چې طالبان دلته دي دویم دغه خبره چې مخکبه وکړه چې دې بور سره نن ویني لیکن بیا دغه د بین الافغاني مذاکراتو په اړه باندې خبره وچې دې ډاډمن ښکارېده چې کوم مشکل په بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت موجود کېدی شي دا نه وي نو او بیا غدا هندستان پاکستان دی هر وخت لګیاوی چې هغه د دې په نظر افغانستان کې چې کوم سولې پروسه دا هغه ته د دې دعوی کې چې هغه ته هندستان نقصان رسوي دا خبره پکې وکړه او بیا د خپل رول پاکستان چې هر وخت خبره کوي چې دا سولې کې د دې یو ډېر وی رول پاتې شوی دی بیا د چین ځانګړي استاد افغانستان په اړه باندې دوی چې پاکستان ته راځي هغه کې دا څه ډېر زیات شان نو او ډېر زیات نه
مننه
د طالبانو د پلاوی پارلمان سفر خبرو کی
مننه طاهر خان صاحب د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان له اسلام اباد له مکسره جزئیات شریکول تر اوسه پورې د افغان طالبانو او د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر د نننې کیدونکو ناستې په اړه باندې راپورونه او جزئیات لرسنیو سره نه دي شریک شوی خو پرون شاه محمود قریشی په خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې ورستي خندونه په لری کې دوی او بین الافغاني خبري هم پیلي
हमने आपस में एक मशावरत
زمږ هدف سوله او نیکمرغي ده د برخه کې باید د متقابلو همکاریو او سلام مشورو لارې مخته ولاړ سو موږ پر مخ ځو او طالبانو ته مو بلنه ورکړې ده د بین الافغاني خبرو پر وړاندې څه شرطونه وو چې د بندیانو خوشي کول یې تر ټولو لوی شرط وو دا موضوع له ستونزو سره مخ و خو اوس د دغه ستونزې هواري کې د پام وړ پرمختګ شوی
د قریشی خبرې مو واوریدی په همدې اړه باندې او دا چې د افغانستان د طالبانو یو سیاسي پلاوی په کوم هدف پاکستان ته تللی دی د هغوی د مخکنیو خبرو په اړه باندې به تحلیل او جزئیات په دې اړه باندې د بحث لپاره موږ د باور غورزنګ مشر او سیاسي کارپوه ښاغلی نجیب الله آزاد راغوښتی دی له دوی سره به خبرې وکړو ښاغلی آزاد ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی طالبانو سیاسي پلاوی داسې وخت اسلام آباد ته ولاړ چې په دوی باندې اسلام آباد بندیزونه تازه کړل څه پیغام رسوي دغه د دوی سفر
سلامونه درنښت د طالبانو دا سفر اسلام آباد ته او د دې ترڅنګ په د طالبانو په ځینې مشرانو باندې پاکستان د سفری بندیزونه د دې ښکارندوی کوي او هغه ځمکني واقعیتو ته کوم ګورو همدانن د څو ساعت وړاندې د بلخ په د ولایت د بلخ په ولسوالۍ کې ډېر زورور چاودنه هم وسوله او د څو ورځې نورې چاودنه هم سوي دي دا پر داسې محال کېږي چې د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې هغه تر د دوه تر هغه د دوه د 28 فبراير هغه ترون پورې چې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ لاسلیک شو په مستقیم او په ټوله معنا د پاکستان تر نفوذ لاندې و دا دفتر اما لږه نه وروسته ځینې داسې حرکتونه د سیاسي دفتر څخه ولیدل شول داسې اعلامیې خپره شوې چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې د قطر د دفتر او د کوټه د شورا طالبانو د کوټه د شورا ترمنځ خورا ژور اختلافات رامنځته شوی دي بیلګې څو بیلګې لاندې دغه څو ورځې بیلګې یعنی د لوی اختر درې ورځې اوربند اعلان دا د قطر دفتر کوي اما هم مهاله یعنی تر اعلان یو ورځ وروسته تر اختر یو ورځ وړاندې په لوګر کې ډېر زور ولا چاودنه کیږي بیا د اختر پر مهال د اوربند پر مهال باندې هغه محصولین یا هغه ملکی دولتي کارمندان چې غوښتل خپل کلیو ته ولاړ شي د اختر ولمنځي خپل خپلوان وویني اغه وژل کیږي د اوربند پر مهال او بیا لدی را ورسته د څورز وړاندې د قطر د دفتر څخه د دفاعي حالت تک اعلامیا خبريږي چې طالبان دفاعي حالت ته ځي نه ورول اوربند اما به تب بدون شدت پیدا کوي دفاعي حالت نه بریټ کیږي دا په دې معنی چې د زه په دې باور یم چې کني وختونه دا شي چې د طالبانو پر لیکو باندې تر ټولو ډیر اغیز یا تاثیر چې لري هغه د کوټه شورا ده نه د قطر سیاسي دفتر
نو اوس دی سیاسی دفتر پلاوی ورغختل شوی ستاسو په نظر پاکستان به دوی ته څه وایي؟
همدغه خبره تر ازمه دا دغه حرکتونه د طالبانو خپل منځي اختلافات د کوټه شورا او د قطر د دفتر د دیش کاروندوی کوي چې د قطر دفتر د کوټه د شورا او د پاکستان د یو ډول اغیز چې وو یعنی د یو د اوامرو یا د یو د هدایتو یا د یو د مشورو قطر ځینې فعالیتونه کوي ځینې پریکړې کوي یا سرغړونه کوي د یو د اوامرو څخه همدا د دې باعث وي چې پاکستان پر د قطر پر سیاسي دفتر یو ډول د فشار راوستو په مخه د دې په ځینې مشرانو بندیزونه سفری بندیزونه ولګل او د اسلام آباد راوستل په اسلام آباد کې زم مطمئن یم چې د ملاقات ایجنډا یوازې یوازې بیرته د قطر د دفتر لخوا د طالبانو د کوټې د شورا سره مستقیما د اسلام آباد تر هغه ځلاندې دی او خپل پاکستان حکومت یو بیرته همغږي پیدا کول دي چې ګواکې دی بیرته د پاکستان د کوټې شورا سره په همغږي مختجی نو ایجنډا هم دا غواړي
ستاسو تر خبرو مخکې موږ د قریشي خبرې بلې د قریشي خبرې مخبري کړې هغه ویل مطمئن او ډیر زیات زموږ خبريال هم ویل چې قریشي ډیر مطمئن شي د بین الافغاني خبرو په وړاندې خندونه بل مین ززي اواریږي به بین الافغاني خبرې په پیلېږي دغه اطمینان لکومه کړي دومره
ګورې د بین الافغاني خبرو د فایل د پاله لبه د مرغه دغه درې کاله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استاذ د هلې ځلې فایل کړی دی ټولې هلې ځلې مطلقاً فردي یا انفرادي وي که هغه د ښاغلي خلیلزاد وي که هغه د افغان دولت له ادرسه وي که هغه په دولت د افغان دولت کې د افغان ولسمشر وو او یا هم په پخوانی اجرایي رئیس او نن د مصالحې د عالي شورا رئیس دلته هیڅ ډول میکانیزم نشته هیڅ ډول ستراتیژي نه د متحده ایالاتونو د خوا د افغانستان د بین الافغاني مذاکرات لپاره د سولې لپاره د خپلاینو لپاره د سولې وروسته د افغانستان لپاره او نه دولت لري او طالبان څخه توقو نسکوري هغه وډاله ده دغه اطمینان یوازې همدغه اطمینان چې خاموش پرې شي لري هغه د پاکستان د بهرنی پالیسۍ لمه ده چې هدف څه ډول بین الافغاني مذاکرات وړي
مننه اخر
کې معنا او بخی د طالبانو ترمن سم غدی د یو پیدا کړی
اخر کې غواړم بله او بخی تاسو خبرې کته کوم وخت کم دی خغل آزاد زغواړم پوښتنه په اخر کې چې د افغانستان حکومت به تل دغه سید طالبانو د سفرونو په ارتباط خبري کولې دا وری لې احتیاط کار اخیسته تر اوسه پوری موږ ماتې کړی دی دوی کوم خبرګون نه دی خو د لخوا خو به حداقل ویل چې راسي سولې بل ځای ملټو افغانستان ته راسي خبري را سره وکي خدا وری څنګه دی ویلي ولی دوی څنګه وایي
لبل مرغه لکه څنګه چې مرکه دا ونه پلیشه د افغانستان دولت د سو د بل افغاني مذاکرات او د سول لپاره هیڅ ډول ستراتیژي او میکانیزم تر اوسه نه لري او څو بیلګې یو لوی بیلګې دا ده چې د درې ځله کسانو مشورتي لوی جرګه را بلل کیږي او هغه قطنامه چې بیا کاغذ تمثيل کیږي دغه نو ورسته هم د څلور سو بندیانو د خوشکېدو په حق لاندې چې جرګه تشنیم یو بیلابل دریزونه د ولسمشر راښکاره کیږي یو ادارې چې کدا ټول وسو بندیان پښتینو نو د مخدره موادو قاچاق به د سیل په څیر برتانیا ته ځي بل مسله د برتانیا او د هغه د فرانسې او د استرالیا یادوي او بل مسله د افغان کمانډویانو او د پیلوټانو د خلاصون یادوي دا په دې معنی چې افغان دولت د ستراتیژي په نشټون کې د ډیپلوماټیک دستګاه په ضعیفوالې کې تر سخت فشار لاندې دی او د ریز نشنی ولای نه دا د ریز نیولې شي
مننه
نه دا څه څنګه غندلای
مننه خغلی نجیب الله آزاد د باور غورځنګ مشر لتاس مننه دوی پاکستان ته د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی د سفر په اړه باندې خپل تحلیل لمغ سره شریک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوس به مورسو بلاروس ته د بلاروس چارواکو په دغه هیواد کې د مظاهرو د عمده تنظیمونکو د نیولو او نورو کسانو د احضار چارې ګړندۍ کړې دي دا کار داسې وخت کېږي چې وروستۍ اونۍ وښوده په دې هیواد کې د تاوتریخجنو مظاهرو سره سره ولسمشر لوکاشینکو چې 15 دورې مشري یې کړې ده لا هم نیت لري په واک کې پاتې شي یوازې د اګست پر 23مه په مینسک کې لږ تر لږه 100,000 کسان د حکومت ضد مظاهره کوونکي راټول شوي وو دغه موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي همداسې بر سره په استودیو کې ده فریبا جانې د لویو تنظیمونکو څخه تر اوسه پورې څومره کسان نیول شوي دي
بله د نوبل جایزه ګټونکې لیکوال سویتلانا الکسیویچ چې 22 کلن ده د حکومت مخالفی همغږی شورا ورستی غړی ده چې د رواني میاشتې په لړ کې انتخابات له درغلي او ډک بللې و اوس د هغې د احضار چارې روانې دي. الکسیویچ چې ناروغه هم د اګست د 9 نیټې انتخابات وروسته ویلي و چې چارواکو د خپلو خلکو پر وړاندې د جنګ اعلان کړی دی. د همغږی شورا چې اوه غړي د الکساندر لوکاشینکو د عمده انتخاباتي سیالي سویتلانا تخانوفسکایا پلویانو څخه جوړه ده. حکومت تیره اونۍ د دې شورا پر ضد جرمي دوسیه پرانستله. د دغې شورا یو ویاند ویلي چې الکسیویچ د اګست پر 16 احضار شوی چې د بیلاروس تحقیقاتي کمیټې ته د همغږی شورا پر وړاندې شاهدي ورکړې او پوښتنې ځواب کړې. ویل کېږي دغه لیکوال د روغتیایي ستونزو له کبله له دې شورا په کارونو کې له برخه اخیستنې منع شوی و، خو له دې ډلې سره د دې د اړیکو په اړه هم څرګندونې کېږي. چارواکو د اګست پر 16 د تیخانوفسکا د همغږی شورا دوه غړي په منځ کې د تراکتور په یوې کارخانې کې نیولي وو. ویل کېږي چې دغو کسانو د یادې کارخانې کارګر مظاهرو او اعتراضونو ته هڅول. دغه راز د دې شورا یو بل غړی د اګست پر 16 د تحقیقاتو کمیټې ته ورغوښتل شوی وه.
مننه. ویل کېږي ولسمشر لوکاشینکو پاوز ته د پوره چمتووالي سپارښتنه کړې. په دې اړه جزئیات څه دي؟
ولسمشر لوکاشینکو پاوز ته د جنګ د پوره چمتووالي سپارښتنه کړې ده او داسې ویرې راپورته کړي چې ښایي پاوز په خونړي ډول د مظاهره کوونکو د ځپلو نیت ولري. د بیلاروس دفاع وزارت اګست پر 16 په یوې اعلامیې کې وویل په داسې حال کې چې د پاوز ځینې برخې په تیارسۍ حالت کې دي، سرتیري آماده او مجهز دي. دا د پاوز د چمتووالي د ارزونې درېیمه مرحله بلل شوې ده. اعلامیه زیاتوي دا تیاریانې د اګست 16 نیټې رئیس د دفاع وزارت د لوی درستیز په سپارښتنه پیل شوي. راپورونه دا هم وایي چې د بیلاروس پوځ د لیوالتیا وبخښئ د لیتوانیا پولو ته نږدې هرادنا سیمه کې پراخ تخنیکي مانورونه هم ترسره کړي دي. د اګست په 16 په پلازمینه مینس کې رکچې مخکې تاسې یادونه وکړه چې باندې 3000 مظاهره کوونکي د ولسمشر لوکاشینکو پر ضد لارو کوڅو ته راوتل. د اګست د 9 نیټې د انتخاباتو پایلې دغو اعتراض کوونکو ته د منلو نه دي او وایي ولسمشر په درغلیو باندې د شپږم دور لپاره ټاکل شوی.
ډیره مننه کوم فری بازار و د بیلاروس د مظاهرو په اړه باندې ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړل.
ویوا لا لیبرتاد.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum sonrası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس ورزو کابل ته د افغانستان د ټولګټو یا فواید عامې وزارت وایي چې د ولسمشر اشرف غنی له لوري د دغه وزارت درې مرستیالان له دندې ګوښه شوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دوی ګوښه کېدو لامل نه دی په ډاګه شوی. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرول ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزارت سرپرست د کابینې د مصوبې له مخې د چا د استخدام صلاحیت نه لري، خو جواد عثماني په لزګونو کسان په دندو ګمارلې دي. د عام روغتیا برحال مرستیال وحید مجرود حکومت له لوري لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی. دغه ترڅنګ پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او درې نور مرستیالان چې پخوا وو هغوی هم څارنوالۍ ته معرفي شوي. دا ټول مسایل فیروزه عزیزي تعقیب کړي. همدا شېبه له کابل را سره خبرې کوي.
مننه. بله، د افغانستان د ټولګټو وزارت ویان مرستیال اشرف حقشناس څو شیبې وړاندې موږ ته وویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د دغه وزارت درې مرستیالان احمد جاوید همدرد مالی او اداري معیندی، همدارنګه محمد زکریا محمدی چې د سړکونو د حفظ او مراقبت معیندی، انجینیر حمد علمی چې د دغه وزارت ارشد انجینیر یا تخنیکی معیندی دوی لري سوي دي. ښاغلی حقشناس دلایل مکسره مشخصه نکړل او ژمنه یې وکړل چې وروسته به دلایل مشخص کړي چې ولسمشر والی د دوی په اړه داسې پریکړه کړې ده چې دندو یې لري کا. همدارنګه سنګزه صاحب د افغانستان د عامه روغتیا وزارت برحال موین وحید مجرو ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د دغه وزارت وسنۍ سرپرست وزیر احمد جواد عثماني سره لدې چې د افغانستان د کابینې د مصوبې لمخې، البته په دې اړه د دوی خبره چې دوه مصوبې راغلي او په دې کې دا لیکل شوی او دا راغلی چې سرپرستان د استخدام صلاحیت نه لري. له دې سره سره بیا هم دغه سرپرست وزیر په لسګونه کسان استخدام کړی دی. وحید مجرو دا هم وویل چې کله د پلټنې ادارې راغلی و نو په دغه وزارت کې کله چې د فساد په اړه یا د لګول شویو پیسو په اړه پلټنې کړي دي وایي چې د ما سره هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک شوی او نه هم د ما دفتر ته مراجعه کړې او نه هم زه په جریان کې وم. دی وایي چې د سیاسي توطیو قرباني شوی ده. او بله موضوع یې یادونه وکړه وایي چې کله چې د کرونا ویروس د ټیسټونو موضوع خصوصي روغتونونو ته سپارل کېدله هغه وخت کې له دوی سره هیڅ ډول مشورې نه وې شوې او حکومت په خپل سر او په خپل تصمیم دا کار کړی ده. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی سمسور ازادي راډیو ته وویل او د دوی د وحید مجرو خبرې رد کړلې. د دې د اداګانو په اړه یې وویل چې احمد جواد عثماني چې دغه وزارت سرپرست وزیر دی وایي چې کسان یې نوی نه دي استخدام کړي، برعکس په هغه وخت کې چې د کرونا ویروس د خپرېدو ګواښ زیات شوی و پیښې زیاتې شوې په هغه کې په هغه مهال یې د افغانستان په پلازمېنه کابل همدارنګه په نورو ولایتونو کې زیات کسان استخدام کړي دي. خو هغه اوس شمېرې راکم شوی ده. دی وایي چې کله د پلټنې اداره راغلې وه پلټنې کولې له ټولو سره دا موضوع شریکه شوې وه او ټولو ته دا خبر ورکړل ول ټولو پښتني سوي دي. همدارنګه خغلی سمسور دا هم وویل چې د خصوصي روغتونونو موضوع وایي چې په دې اړه پالیسی کله چې جوړه سوه لټولو دغه وزارت لټولو غړو لټولو مشرانو همدارنګه رسنیو سره شریک سوه او له هغه وروسته دا پریکړه وسوه.
ډیره مننه فیروزه عزیزی له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ازادي راډیو خبریاله د عام روغتیا وزارت یو برحال موین خغلی وید مجرو څارنولۍ ته د معرفي کېدو په اړه باندې راپور و. همدارنګه دا چې د ټولګټ وزارت درې مرستیالان د ولسمشر اشرف غني په امر باندې لري شوي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسلوال طالبانو د اورزګان کندهار ترمنځ لوی لار د خلکو په مخ تړلې. اورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافرین وایي د تیر ورځې راهیسې وسلوال طالبانو د غلار تړلې او غواړي باید د جګړو هیلې خواوي د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي. شریف الله شرافت له ترینکوټ په اړه راپور جوړ کړی.
موټر چلوونکي وایي د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لار تیر ورځ وسلوال طالبانو د ملکی خلکو پر مخ هم وتړل. د یادیلاری پر سر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ورته یو لیک را لېږلې او په کښې کې لیکل سوي دي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره به تر نامعلومه وخته تړلې وي او هیڅوک حق نه لري چې تګ راتګ پرې وکړي. دوی وایي د یادیلاری په تړل کېدو سره یې اوس موټر په لاره کې بند پاته دي.
زما نوم اسمت الله دی. دا پرون ورځ طالبانو خط راستولی دی چې پر دا لار باندې نور مه راځئ، نو د لوی نور لار ده. نو نن سهار مشران تللي دي پر د لوی نور باندې، یا دي پر د معنی وای راګرځولي دي د سهار څخه تر اوسه پورې.
عزت الله طالب زما پر لار مه راځه. حکومت وای پر دغه لار لوړ څه طالب پر دې لار لوړ څه موږ څه چم حکومت څه جو لار انتخاب کې چې موږ پر هغه لار ځو پنځه ورځې پر یوه لار ځو پنځه ورځې پر بله لار ځو. ډېر ستونزې جوړې کړې زموږ مریض ډېر ژر نه سره سواله هغه پر لارې باندې ساده لاسه ورکې. ډېر سخت سخت مریضان شته، دغه شته، ټپیان شته. د دې ځای تر کندهاره پورې په اته ساعته کې بیا د کوتلونه دي.
احمد الله دی د غټو موټرو د موټرانو په نمایندګي خبرې کوم. دواړو ته دا خواهش کوو چې موږ ته دغه یوه لار په ګردو انتخاب کې پر هغه موږ راپتامات وکړو. دا خو ځکه دا د مشران ودرېدله دوه مو درېمه ورځ بعد پر روزګار باندې ډېره کاخچي راځي، ګراني پر راځي. نو د دواړو څخه مو یو لوی خواهش دغه دی چې دوی موږ ته په دواړو یو لار انتخاب کړي چې پر هغه باندې موږ تګ راتګ وکړو.
دغه موټر چلوونکي دا کوي چې یو شمیر نورې فرعي لارې بیا امنیتي سرتیرو ورباندې تړلې دي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د اورزګان او کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکو تمځای دی. په دې تمځای کې لسګونه موټر بند پاتې دي. د دغې لارې په تړل کېدو سره د یادو موټرو په تمځای کې ګڼ شمیر مسافر او ناروغان هم تر شنه اسمان لاندې او سره لمر ته پراته دي. سیف الله یو د هغه کسانو څخه دی چې خپل یو ناروغ یې کندهار ته وړلی. دوی غوښتنه کوي چې یاد لاره دې ورته خلاصه سي.
ناصر مریضان را سره دی وس چر لالم ویلار بند ده نو وس لاین سم وس ناس چم نو ګور چې څار وخت لاری لاسو بیا بځو چې موږ ته لاری لکه زمر مریضان لاس زمر مریضان درځه ورسیږي دوا ورته ورسیږي اوس به خت تکلیف دی موږ یو سړی لا په کور کې نه لرو کورونه مدغې پریښې دي مریضان مرخص دي هغه نو تدبیر درې شپې بیا ناس یو کورونه مدغې پاتې دي نو دا بار ډیر غټ مشکل دی
د یادلاري د تړل کې دوه لامل مو د وسلوالو طالبانو څخه وپښتی د دې ډلې ویان کاریس په احمدی ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې دا ومنل چې د ورزګان او قندهار ترمنځ لوی لار دوی د خلکو پر مخ تړلې ده هغه د لارې د بندښت لامل په ګوته نه کړي خو پر علي جلسوي پیغام کې دا ویلي دي چې د غلارې به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي که څه هم دغه موټر چلونکي او مسافر وایي چې امنیتي سرتیري هم پر یاد لارې ورته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي خو د ورزګان ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سهار بیا د اداره دوی او وایي چې د دوی سرتیري هیڅکله هم د ملکی خلکو پر مخ لارې نه تړي هغه وایي د مرکزی